السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې ازادي راډیو ته غوښیست په را روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې نن د خور ځواکۍ یا سوې تغذیې پر مسله پکې بحث کیږي مخکې تر دې چې اسدالله لودین سټوډیو ته راسي او خبرونه پیل کړي د دې ساعت خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لینډیمان وایي دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لینډیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لینډیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زید ال نهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید ال نهیان سره کتنې ته ورغلی و له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندی دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبري کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایي شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملیې شزوي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پروند د شوزو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللای دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي شهر جدې ترمن سوي ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر سانی ویلي دا د ای درېسوا شل ډوله الوتکې الوتنه وه. د دې او کسیزې عملی ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي. خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیزه پروګرام خبریږي چې نن د سوې تغذیې یا خور ځواکۍ پر ستونزه پکې بحث کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې 1 میلیون څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. تر 15 کلنۍ ښکته ماشومانو کې د مړینې 45% لامل هم همدا خوارځواکۍ یادیږي. په خوارځواکۍ د اخته کېدو لاملونه څه دي؟ پر ماشومانو سربیره میندې، په ځانګړي ډول میندواره ښځې، ولې په دې ناروغۍ اخته کیږي؟ د مخنیوي او درملنې اسانه او اقتصادي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه واورئ، موږ ته زنګ راووهئ که چیرته تاسو او یا محمد کورنۍ کوم غړی یا خپل خپلوان په خوارځواکۍ اخته وینو، دا پروګرام تاسو سره مرسته کوي چې څنګه تاسو د دغه ماشوم یا د دغه مایند چې په خوارځواکۍ اخته دي د مایندو څنګه پالنه وکړي. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00420212 شپږ سلویښت 01. بلش میرا ده 00420212 پنځه سلویښت 01. تاسو وروسته اړیکه ونیسئ. اوس ورځو د تغذیه متخصص ډاکټر صاحب همایون لودین سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ له دې پیل کو چې خوارځواکۍ یا سوې تغذیه څه ډول تعریفولی شو؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دلارې ډیرو ګرانو خوږو هیوادوالو ته وړاندې کوم. امید دی چې تاسو یو هیوادوال به روغ جوړ وي او اکثریت به د خوشحالۍ په خوږو شیبو کې وي. دلته زه غواړم چې لومړی د خوارزاکۍ دوه غټ ډولونه یو ځل یادونه وکړم. مونږ معمولا چې کله خوارزاکۍ یادو د عامو خلکو فکر سمدس هاغو کوچنیانو یا هاغو میندو ته ځي چې هغې وزن کم دی. اما خوارزاکۍ هغه لنډ تعریف د غذایي موادو افراط او تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزاکۍ یا سوی تغذیه ده. نو موږ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته موږ هاغه خوارزاکۍ وایو، دا هاغه خوارزاکۍ ده چې وزن په دې کې بایلل کیږي. معمولا په دې کې اضافه وزن او کم وزن دواړه راځي. خو کله چې نن موږ بحث کوو یا د افغانستان په فعلي شرایطو کې موږ خوارزاکۍ یادو یا هاغه سوی تغذیه یادو، موږ به هدف کم وزن حالت د خوارزاکۍ وي. دویم هاغه ډول د خوارزاکۍ دی چې هغه کې د کوچنیانو قد ټیټ وي. دغه د قد ټیټوالي ته مزمنه خوارزاکۍ وایي، چې موږ وته د ټیټ قدو ماشومان خوارزاکۍ یا د قد کوتاهي حالت وایو. اوس دې ته راځم چې دا دواړه حالتونه چې هاغه خوارزاکۍ ده چې په دې کې ماشومان او غټان خپل وزنونه زر د لاسه ورکوي، ولې د لاسه ورکوي، او دوهم ډول مزمنه خوارزاکۍ چې په دې کې قد د لاسه ورکول کېږي یا قد نه اخلي او د ټیټ قد خوندان پاتې کېږي، چې د ټیټ قد په یادولو سره باید تنها ظاهري شکل ته باید موږ فکرونه کوچ تنها قد ټیټ دی، بلکې د ټیټ قط نه زمنګا ډیر نوري پایلې هم په نظر کې دي. چاغې ته د مغز د حجراتو ورکوټي والے، د هارډوکو د مغز کوچنی والے، او د بدن د نورو برخو ورکوټي والے ټول چې را جمع کی، ظاهرا موږ د ټیټ قط په اندازه کولو سره مزمنه خوارزاکۍ معلومه وو. نو اوس زه دې ته وایم چې خوارزاکۍ ناسمه تغذیه چې د خوړو د ناسم اخیستول کابل را منځته کیږي، چې یا وزن د لاسه ورکوي یا مناسب قد و نخلي، نو دغه خوارزاکۍ شو.
بله، تاسو ډیر ښه تعریف وکړه ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو واضح کړه. یعنی خوارزاکۍ یوازې د انسان د وزن کمښت نه دی، یعنی بعض کسان چې وزن زیات وي یعنی غذا ډیره خوري افراط کوي، هغوی هم په خوارزاکو کې شمیرل کیږي.
بالکل انداز ده،
خو هغه به هاده نه وي. تاسو ویل چې هغه داسې خوارزاکۍ ده چې ډیر ناروغ نه زوبلوي لکه څومره چې دغه بل ډول ده. ډاکټر صاحب، عوامل ډیر ښکاره دي، فکر کوم فقر او د نیستۍ دی په افغانستان کې یا په نورو غریبو هیوادونو کې. له علمي پلوه د خوارزاکۍ نور عوامل څه کېدلی سي چې له مخې میندې او یا هم ماشومان کافی خواړه نشي ترلاسه کولی؟
اصلاً د خوارزاکۍ په اړه باندې یو کانسپچوال فریم ورک یا یو داسې چوکاټ جوړ شوی دی چې ټولو علمي کتابونو کې په هغې باندې موږ بحث کوو. هغه په درې لویو ډولونو ویشل کیږي. د خوارزاکۍ لومړی لامل یا لومړی درجه لاملونه هغه دي چې کوچنیانو ته مناسب خواړه ونرسیږي. یو دویم چې کوچنیان په بیلابیلو ناروغۍ اخته وي، ولو که ښه خواړه ورته ورسیږي خو دا ناروغي ماشوم نه پرېږدي چې وزن یا قد واخلي. نو په لومړۍ درجه کې چې موږ ورته آنی یا فوري یا عاجل لاملونه وایو، هغې کې د کافي خوړو نه اخیستل او ناروغۍ شاملېږي. چې ډېرې په حاد خوارزاکۍ چې خل اخته کیږي د همدې دوه لاملونو نه ډېر اخته کیږي. دویمه کټګوري یا دویمه ډله لاملونه چې
ډاکټر صاحب وبخښئ، ستاسو له غږ سره یو ډول شمال راځي، نه پېږم تاسو که بهر یې که داسې ځای اوسئ چې دغه ټلیفون شاته ډېر بکګراوند کې لکه شمال چې وي، دغسې یو ډول غږ موږ اورو، نه پېږم.
سمه ده، زه به شمال راغم. یو نو په دې شکل زه اوس ویلای شم چې موږ د خوارزاقي دویم ډول هغه ډولونه دي چې پاره کې چاپیریال سم نیوي لکه موږ وته محیطي ستونزې ویو ناپاکي وبو ناپاک محیط او یا نورې ستونزې په محیط کې پرتې وي چې هغه بل اخر د ناروغۍ لامل کیږي. په دې دویم ډول کې بل شکل چې دی د روغتیایي خدمتونو پورا نشتون دی. که چیرته یو ناروغ په نس ناستې اخته شي اما هلته روغتیا پال نه وي، هلته روغتیایي مرکز نه وي چې هغې ته هغه پړۍ یا هغه نیمکول یا وارث ورکړي چې زر د دې دغه د اوبو کمواله په ځای کې نو دا هم په خوارزاقي اخته کیږي. او د دویم ډول بل حالت د کورنۍ په کچا د خوړو لپاره څلور ستونزې چې یا روپۍ نه لري چې پوره خواړه ته واخلي، دویم لاره بنده ده یا مارکیټ نشته چې روپۍ شته خو هغه خواړه چې کورنۍ ته اړین دي ضروري دي واخلي، یا مارکیټ همشته روپۍ همشته خو بیلابیل ستونزې دي لکه جنگ او باران او سیلاب نشي کولی د کور نه لاړ شي، لاسرسی ورته هغې نشته. او څلورمې دا ده چې کورنۍ هم روپۍ لري او هم خواړه شته او هم لاسرسی شته اما دې سره دغه پوهه نشته چې څنګه مصرف کی څه وخوري. لکه په افغانستان کې چې خلصار چې بهترین وخت دی شین چیسکی د ماشومانو په شمول او شپه چې دومره ضرورت نه لرو ته خوب کو بهترین خواړه خورو، دا هغه فکری ناسم استعمال دی. دریم ډول لامل د خوارزاقۍ هغه ته موږ اساسي لامل ویو لکه د خلکو د تعلیم او تربیه کمواله، خلکو کې د سمو غذایی موادو استعمال په اړه ایدیالوژیک او فکری کمواله چې خلک نه پوهیږي چې څه مارکیټ کې راوړل شي، خل نه پوهیږي چې په تقریر کې کومې خبرې وکړه، د جمعې په ورځ مولوی صاحب کومې ویناوې خلکو ته وکړي چې خو ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي. او دغه حدیث شریف چې المؤمن القوي خیر و احب الى الله من المؤمن الضعيف، الله پاک ته یو قوي مؤمن ډېر ګران دی. قوي مؤمن هغه دی چې ښه تغذیه شوی دی، کم ناروغي دی یا نه ناروغي دی، بدن قوي دی. همدارنګه که چېرته هلته ساختارونه نه موجود لکه اقتصادي عوایدو لپاره کم لارې چارې نشته، سړکونه نشته، مارکیټونه نشته، منډۍ نشته، زراعتي سیستم نشته، نو دې ته موږ اساسي لاملونه وایو. که دا درې وړه کټګوریانو کې هر لامل واقع شو کوچنیان او غټان په خوارزواقي اخته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه په دې هیله چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر صاحب وزیر حامد هم سټوډیو ته وصل شي. ځینې اوریدونکو پیغامونه پریښې دي، ځینو زنګونه وهلي دي، راځئ چې د اوریدونکو پیغامونو ته ورشو، ممکن دوی څه پوښتنې ولري، بیا به بحث ادامه ورکو.
محترم نوجن صاحب سلامونه احترامات تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته، ټول هیوادوال سلامونه ورانی کوم. تاسو ملرم نننۍ ورځ به په خوشحالۍ راپل کړی وي. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسېدونکی دا چې نن مو د خوارزواقۍ په برابر موضوع ټاکلې ده چې ملګرو ملتونه هم غندلې ده چې خوارزواقۍ ډېره سوې ده په عمومیت کې.
د دې اوریدونکي پیغام فکر کوم نشو اوریدلی. بیرته زنګونه را روان دي. په هر حال اوریدونکو که تاسو زنګ وهئ مستقیم تماس ونیسئ ښه به دا وي چې غږ مو واورېدل شي، ځکه که تاسو پیغام پرېږدئ د هغه په سر باندې نور اوریدونکي زنګونه وهي نو پیغام دغسې موږ نشو خپرولی. زموږ دایمي اوریدونکي میرویس اخلاقي له هلمند نه پوښتنه درلوده خو ادا چې بل زنګ راغی پوښتنې قطع شوه. په هر حال که زموږ غاوري زنګ وهي سټوډیو ته په ژوندۍ بڼه را سره خبرې وکړي او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، له تاسو بلک زره د ارقامو په اړه واورو. عام روغتیا وزارت څومره پیښې لري د سوې تغذیه یا د خوارزواقۍ پیښې په افغانستان کې؟ څه کال څومره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. سوی تغذی ارقام خو مونږ د تیر په دوام تقریبا په لک تفاوت سره ارقام لرو ان شاء الله او هغه خدمات چې موږ ورته عرضه کوو دغه اړوند موږ دا ویلی شو چې ان شاء الله دغه ارقام چې کوم اوس موجود دي دا د تیر نه ډیر زیات نه دي، یعنی مطلب حالات په کتو سره باید هم دومره زیات سی وای، دومره ډیر زیات تفاوت نه ده کړی. خو بیا موږ دا ویلی شو چې یو اشاریه او تقریبا یو لس لکه ماشومان سوی تغذیه شدید لرو او 2.2 میلیون متوسط خوارځواک ماشومان لرو او تقریبا څه کم 1 میلیون میندې سوی تغذیه لرو. دا ارقام دي
په حال، یعنی مجموع کې که دغه حاد او دغه متوسط پیکې سره یو ځای کو میندې هم تقریبا 4 میلیون یا 4.5 میلیون شاوخوا کېږي. ډاکټر صاحب، څه ډول خدمات وړاندې کېږي په افغانستان کې په کابل او ولایتونو کې دغه ډول ناروغانو ته، میندو او ماشومانو ته د دولت لخوا؟
مننه لودین صاحب، موږ خو درې ډوله خدمات لرو. یو داخلي بستر خدمات دي، بل خارجي بستر خدمات دي، او خارجي بستر کې بیا دوه ډوله دي. یو دي متوسط خوارځواک ماشومان لپاره دي، بل شدید خوارځواک ماشومان لپاره. او دا خدمات د تیر سیر باندې معمولا جریان لري، کوم توقف نه لپاره غوښتل. خوشبختانه موږ د دې تداوي مراکز د اسلامي مراد تاسیس نه وروسته داسې اټکل کې د شیشې غزي واقعات به لوړ لږ، خو الحمدلله په اندازه لوړ لړل نه. نو یو څه سایټونه زیات کړی، تقریبا یو څه.
ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو فکر کوم داسې کوم ځای کې چې خبرې مو سمې نه رانغلې اوس کولی شئ ادامه ورکړئ؟
نو موږ سایټونه زیات کړي دي تداوی لپاره، او دغه تداوی بلحال جریان لري.
ښه، داسې ویلی سي چې تر ډیره د افغانستان کومې سیمې مثلا ډیرې زیانګالې دي؟ داسې ویل کېږي چې هغه سیمې چې طبیعي پیښې پکې وشولې، وچکالۍ پکې وي، مثلا کورنۍ بې ځای کېدنه پکې وي، هغه سیمې ډیرې متضررې دي. تاسو داسې څه ارقام لرئ چې د افغانستان کومې سیمې تر ډیره ځپل شوي دي یا خوارځواکۍ پیښې پکې زیاتې دي؟
نو نو دین څه مثلا پیښې خو تقریبا ټول افغانستان کې موجودې دي. داسې ولایتونه چې پکې ارقام ډېر لوړ وي، داسې ولایتونه موږ نه لرو. یوازینی ولایت قندهار دی چې هلته نسبتا نورو ولایتونو ته ارقام لږ زیات دي. کورونایي شرایط اوسني خراب اقتصادي شرایط ورسره په مجموع کې په دنیا کې اقلیمي بدلونونه دا دي باعث کېدلی چې په دنیا کې سوی تغذي لوړه لاړه شي. یوازې افغانستان نه ده، افغانستان نسبتا ډېر ځکه متاثره ده چې دلته دوامداره جنګ و. اساسي کار چې موږ وایو مثلا اقتصادي کارونه نه دي سوي، نو خلک اکثریت وظیفې نه لري یا داسې مصروفیات چې خپل معیشت ته تامین کړي دا نه ده موجود. نو نسبتا ارقام دلته په افغانستان کې د یو څو میاشتو کې لوړ لاړل، خو الحمدلله بیا هم په هغه اندازه نه دي څومره چې اټکل کېږي.
بله ډاکټر صاحب، داسې شکایتونه په خوا چې نړیوالو روغتیایي ادارو یا نورو موسسو له صحت خبرونو سره یا له صحت برنامو سره خپل مرستې ځنډولې دي، تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ او پرله پسې WHO او نور نړیوالې ادارې یونیسف اندېښنې هم ښیي، د نړیوالو لمرستو نه څومره راضی یې په دغه برخه کې، درملنې په برخه کې، د نورو خدماتو په برخه کې چې تمرکز پر ماشومان او په میندو دی، امرستی څومره در جلبیږي ساته می وزارت؟
خوشبختانه لوګین سه محترم، په اوس وختو کې د ترازی پروګرامونو کې کولای راغلی ده، الحمدلله خراب شوی نه دي. یعنی موږ وکولای شو چې په تیرو څو میاشتو کې تقریبا زر شاوخوا د او پی خارجي بستر سایټونه ایجاد کړو، همدارنګه د متوسط خوارځواک ماشومانو خارجي بستر سایټونه په همدغه اندازه زیات کړو، او تقریبا دا ډول بستر مراکز ته تداوی زیات کړي. هغه تعهدات چې په خوا موجود و اوس ان شاء الله په دې کې څه مشکل نه راغلی، یوازې ځینې برخه لږ څه زیانمن شول بانګ جهاني سمویله، نو وی د خپل تعهداتو شاته سم خو الحمدلله اوس تاسو خپل بجریان کې چې نړیوال بانک اعلان کړی چې موږ یو څه بلیون ډالر افغانستان ته سیاست سره کومک کوو. نو تغذیه هم په دې سیاحت کې شامل ده، لیکن خو تغذیه خپل شریکان لري، لکه یونیسف دی په دنیا کې تغذیه مسؤلیت لري، یا WHO ده ورسره په بستر مراکز دي تمویلي، دې به همکاري جات سره کوم څه نه د دې اړوند باندې دا خبر دی. نو
سلامات اوسې ډېر مننه ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسو. ممکن دوی پوښتنه ولري او اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
علیکم سلام. مهرباني وکړئ زر ملوال صاحب سره مشي.
سلام نرمی کی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب حمید او ډاکټر صاحب لودین ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. سلام محترم لودین صاحب. د ما دا د دوه ډاکټرانو نه یو پوښتنه ده چې ما ته څه جواب راکړي. نو دا شوی ته غزي باندې هر هغه څوک چې مخصوص شخصه کیږي یا په خوارځواکي باندې دې کې زیاتره د شي ماشومان چې هغه منډي زرزر مثلا اوري دې کې زیاته وقفه نه وي. یو خبره ده دا او بل ده اکثره منډي شي دې دوه د خپل شي دې شي دا کمی نو به په یو شي دا نور شي دې مثلا دا و چې پوډر شي دې یا نور دې ساروي باز شي دې دا ورکول کیږي. نو زوایم د ډاکټر صاحب نن د ما پوښتنه ده چې دا د شوې تغذیه په راول کې څومره یعنی
ورو ډیره مننه. سلامات اوسئ کور ودان زر ملوال سي ډیره ښه پوښتنه و مننه. بل اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لوجین ساته ته دوه ډاکټر السلام علیکم هیڅ خوش حاله کړو جوړ بایست
نه وخت بخیر سړي مشي
ډیر مننه خوشاله وسه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا خوارځواکي کچ مثلا چې د ورش نو اکثره کچ چې ډیر ورواله په کده هار کې دي او کنه هر څو واقعا نمسته لکه څنګه چې مثلا تاسو په یوه ډاکټر صاحب خبر دي موږ بس پین بوله کول سوال کې بیا مطلق د خلک سره زوی نه چې مثلا خوارځواکي سره مخ کې وځ دا خاطر د ډاکټر د ډاکټر نه خاطر ستاسو ماشوم ته پیدا غو چې ډوډۍ نه ده د خلک شي خوشاله ډوډۍ اخلاقه چې مثلا و چې سی بیا مې د کوي وای دا جوړ کوي او دا سه رقم و چې بسکوټ سره وساوته دي ان دې بسکوټ وای دا کوي وای دا مثلا خوځاکي مخنی وایسي اې ډاکټر ساته داخله ماشومان په کلمو ماشومان مې داخ په توان کم په تاثیر خبرې کوي دا پښتون لرم ډاکټر ساته
مننه. سلامات اوسې کور ودان. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب تاسو ته خپلواکم د هرات مې اړیکه نیولې او ګرانو ډاکټر صاحبان ته ما د یو سوال کوئی بعضی ډیر مهمه خبره ده چې اکثر ماشومان ما د نظر په دمور په ګیډي کې شاید خوارځواکي وویني پدا چې د الته باید نو خړه باید مور وخري لودین صاحب محترم نو وخت ما سره کې دا ځایونه لري کوم باندې چې پښتون پیدا شي حال جام ته نه پېږي کوم خاړو یو ځای خوړو چې کوم خاړو ونه خوړو مثلا ورته یو کچالو دواړه ما نن زړه ارشاد غن ولري دا فیش پیرات باندې ده بیا چې اخی نو خاطر مثلا غوښ دا پروتین لري دا یو ځای په نو بس ځای نه دا ډاکټر صاحب خبره چې دا شان اوسه مثلا نه او بس خلک لري لږه سمون سره نو پېښې دا ماشوم په معلومات ولکه علما دکاندار لپاره دا فیسز د خپل ولایتونو د روزګان او حکومت باندې دیوځه کومه کې چې دا مشکل اتل
مننه خپل واکسب سلامت او سه نظر او د عام پههوی په اړه باتمن ورسته ډاکټر صاحب حامد نواورو چې د عام پههوی پروګرامونه څومره دی بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډیر مننه لودین صاحب. سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته. زه نبی الله زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسېدونکی دا وخت له ایرانه.
ښه مهرباني زبلای صاحب.
بله ډاکټر صاحب محترم مې پوښتنه ده د ډاکټر صاحب محترم یو تعداد خوندې مندې سي ماشومان راوړي هغه ماشومې په لومړیو کې ډیر زیات کمزورې ډنګر او مرضي هغه ماشوم سي کله ډاکټر ته وړي هلته ورته وایي وای دا سوی تغذی یا په خوارځواکۍ مرضي اخته ده نو تاسو باید ورته د ماشومانو مواد ورکړئ هغه مواد باید ډیر وخوري کوم سي د مور د شیدو ځای ورته نسي آیا هغه مواد چې هغه ماشوم خوخوري مرز دیدنی دي هغه ډیر پاورن چاغیږي وزن پیدا کوي، نو هغه مواد یعنی د مور د ترشیدو بهتره دی ورته په آینده کې هغه ماشوم هم داسې قوي راځي که هغه پاورن د څو محدود وخت لپاره ناغي. مننه.
سلامت اوسئ کوروادان. یو بل اوریدونکی راخلو، بیا به بیرته ډاکټر صاحبانه ته راشو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب، جوړه په خیر، تا ته سلام، تامل ګرو ډ صاحبانه پر ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني.
اجی ملنګ زبانه مل جلال آباد نه اړیکه نیولې ده.
ها اجی صاحب، سړی مشی تاسو څوی د خبرونه پر موضوع
پرونه په موضوع باندې خو ډیره ښه خبرونه مې تاکلې ده. ایمان دغه ډاکټر صاحبانو نه دغه یو پښتنه د بې وختم نه نیسم، دغه کوم ماشومان چې دغه لمیندونه پیدا کیږي اوله کې ډیر صحتمند یا وروسته چې دا کمزوري کیږي، دغه وجه شی ده چې اوله کې صحتمند دي او اخره کې کمزوري شي.
ښه، سلامت اوسئ کور مو ودان. ډیره ډیره مننه چې زنګونه مو وهل. اوریدونکو راځي یو شیبه زنګ ما وهئ، د ډاکټر صاحبانو مشورې واورئ، د دوی سپارښتنې په پام کې ونیسئ. ډاکټر صاحب حامد راځي، اول به تاسو ته راشو. خپلواک څه پوښتنه درلودله چې د عامه پوهاوي په برخه کې اړتیا ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره په کابل ولایتونو کې پراخ دي؟
لودین صاحب محترم، یو څو ډوله پروګرامونه موږ لرو. یو خو تلویزیوني پروګرامونه اوس په اندازه نه دي، مخکې اوس زیات وو. بل کلینیکونو په سطح باندې موږ سی تعلیمات لرو. هغه څوک چې کلینیکونو ته مراجعه کوي میندې او مردانه، هغه ته په منظم ډول باندې په کلینیکونو کې سی تعلیمات کوي او عامه پوهاوي لپاره دې کار کوي. بل تبلیغاتی مواد ویشو مراجعینو ته ورکو کلینیکونو کې نصبو. همدارنګ په مختلفو ځایونو کې نصبیږي او نصبوي، نو د دې لارې دا کار کوو. عامه پوهاوی روان ده. عامه پوهاوی کې ډېر زیات مشکلات اوس هم موجود دي. په یو څه کار په دې اړوان زیات سي پلان نسته ان شاء الله چې د خپل همکارانو سره د نږدې کار وکړو، چې په دې برخه کې اوس زیات کار وشي. ځکه چې موږ چې څه وینو خپل او څه مو لیدلې دي، سویت غازی په جامعه کې په اندازه باندې مهمه نه ده. جدي نه نیول کېږي، څومره چې باید ونیول شي. نو دا ټول دې باید دلته یو دلیل دی چې باید عامه پوهاوی نور هم زیات شي. په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې اوس هم موجود دي، یعنې عامه پوهاوی کې مشکلات سره، خصوصا رادیوګانې او تلویزیونونو برخه کې ډېر زیات څه نشته ده. حتی د خواله رسنیو کې هم داسې څه نه ترسره کېږي چې خلک یې وپوهېږي او په دې اړه باندې عامه پوهاوی کله یوازې کلینیکونه دي چې موږ هدف ګرځولي یو. فلحال دا پروګرام په دغه ځای کې شته، خو لیکن د تیر په څیر باندې موږ غواړو چې څه دا پروګرامونه په دغو ځایونو کې لکه ماشینونه واخیستل، رادیو تلویزیون لارې او نورو چینلونو له لارې تقویه کړو. او دا ډېر مهم او ضروري ده. خپلواک صاحب کوم خبره چې وکړه دا ډېر مهم ده. افغانستان کې اکثریت پریکټیسونه غلط روان دي. مثلا د سی ویل سی ورځي او کچالو یو ځای خوري یا غوښه او لوبیا یو ځای خوري، دا یو سویت غدي کېدو یو سبب دا هم د سوک یو څه اخلي. هغه تغذیې نیوټریشن د اصولو اساس نه وي. په کورنۍ کې څه مصرف کوي غذا د اصولو مطابق نه تیاری، کوم اصولو مطابق چې باید تیار شي. بالاخره سویت غدي کېدو خواته خبره بیا.
ډاکټر صاحب، په دې وروسته خبرې کوو چې څنګه مثلا افغانان د خپل دسترخوانونه تنظیم کړي. متاسفانه دسترخوانونه خو نن سبا ډېر کمرنګه شوي، هم دي نیستۍ دي بېوزلۍ دي، خو کولی سو سویت غذي مخه په ډېرو اقتصادي یا په ډېرو کمبایه خوړو باندې هم ونیسو. وروسته به په دې خبرې وکړو. دغه د حاجي ملنګ زابلي پوښتنه هم تاسو ځواب کړئ، بیا به ډاکټر صاحب لودین ته ورشو. د ویل چې ماشومان چې اول پیدا کیږي صحتمن وي، وزن هم پوره وي، اما وروسته بیا کمزوري کیږي او سویت غذي خواته زی اکثر ماشومان. د دې لامل څه کېدلی سي؟ هماغه د کورنۍ تغذیه ده چې سمنه ورسیږي او کنه بعضي محیط زیستي لاملونه هم شته؟
نو ډېر زیات لاملونه لري، خو اساسي لامل دا ده چې مور خپل ماشوم ته په اندازه سي توجه باید ورته وسي، توجه نه کېږي ورته. مثلا مونږ تغذیې دي خوایي سي، تغذیې په اساس باندې سي. مور باید ماشوم ته په شپه ورځ کې 2 ځله شیدې ورکړي، څلور واره د شپې او تقریبا تواري هدي خبره ده 8 ځله دي ورځي، او تر هغه چې ماشوم سینه نه بریښي مور باید مور د دې هڅونه شي، د کوششونه چې ماشوم د خپل سینه جوړ کړي. نو متاسفانه دومره وخت ماشوم ته نه ورکول کېږي. ماشوم اوله دنیا ته ښه راسي او وروسته وروسته متاثره کېږي، او بل غذا چې په بازار کې موجوده ده خصوصا پوډري شیدې دي، ته مایندې ډېر تمایل لري چې باید ورته واخلي، او بسکټ دا سټنډرډ نه دي، بلکې بالعکس یو ماشوم اشتیا خرابه یو بل اخر ماشوم څنګه خوري او سید غزي خواته دي. تلاځي کې موږ دا وایو چې یا داشته سي کچيري یو ماشوم ته سرکړي شیان ورکول کی، خصوصا بسکټ او پاپړ او دا شینه، نو دا بیا بل اخر سید غزي لپاره یو سبب ده. نو دا یو بل سبب سو بل چوشک او چرچوشک ډیر زیات په کورونو کې استعمالي د یو تر ټولو اساسي سبب دی چې یو ماشوم سید غزي سي او ستنه خراب سي، اشتیا خراب سي. او تقریبا په اکثرت موارد کې ماشوم له چوشک پورې تړلې وي، یعنی مطلب بغیر لغنه هیڅ گزارنه کې یا طرف ماشومان په خلو کې چوشک موجودي. دا څو موارد دي به اسګر دي چې اول ماشوم خو یې ورسته سي وخت تیریږي بل اخره سوی تغذیه سي او ماشوم او بل لشفق ماشوم ورسته بعد کورنۍ خپل ماشوم ته متمم غذا یا کمپلیمنټري فیډینګ شروع کی. متمم غذا په نوم هدف دار سي باید هغه څه چې کور کې تیارې نسبتا دقیق تر، یعنی ډیر کلک غلیظ نه وي، نرم وي، دا د اصول مطابق سي. مونږ په کلینیکونو کې د خپل ترازی مطابق لارې خلکو ته وایو ورته شروع کی، او بل اخر دې ته ادامه ورکړي په غذا یې راغلي. بد وخت نه شي کار نه کیږي، کی هم یوازې وچ ډوډۍ لمدي کې ورکول کیږي. دا ټول موارد دي سبب کیږي چې ماشوم وروسته وروسته خراب شي او لکه صحت خوي
کور ودان. مننه ډاکټر صاحب. راځو ډاکټر صاحب لودین ته د اوریدونکو ځینې پوښتنه به جواب کړي. ډاکټر صاحب زرملوال پوښتنه کړې وه، وای بي وقفي ولادتونه څومره په ماشومانو کې د سوی تغذیه لامل کېږي، او دغه راز دغه کوم شیدې وای چې په بازارونو کې خرڅيږي اکثره خلک متکید پرې پودري شوه دوه باندې مشهور دي، دا شیدې څومره د سوی تغذیه یا خوارزواکي لامل کېدل شي؟
مننه د ډاکټر صاحب حامد نن مننه چې خي موضوع غني وړاندې کړی. زه یو موضوع غواړم دلته لګه روخانه کم. د ژوند زر تلایی ورزی چې د جون لمړی زر ورزی دي، دا ډېر زیات مهمه دي. دا دراتونکو ټول جون لپاره تاکون کې ورزی دي. دا کوم ورزی دي؟ دا هغه دي چې مور کله یو ماشوم په ګیډه کې د لمړی ورزی نه په امیندواری شي، نو دا نه مېشت د امیندواری چې دا ته موږ 200 ورزی ویو یا فلويخ او نه، او د کوم ساعت نه چې ماشوم دنیا ته راځي زیږي د دې ورځې نیولې تر 2 کلنې پورې چې سلیری شمیشتې شوي یا وسوشل ورځې شوي. وسوشل ورځې د پیدایښت نه وروسته 280 ورځې د مور په ګېډه کې دا دواړه زر ورځې شوي. کچی ته یو کورنۍ یو ټولنه غواړي چې خپل راتلونکي خپل راتلونکي کوچنیان خ تغذیه شي، خ مغز ولري، خ با تربیه او د ټولنې لپاره نیک خلوي، نو دې ته دې په دې زرو ورځو کې خاصه توجه وکړي. لکه مخکې چې زرمنوار سی ویلي، دغه زرو ورځې د حمل لمړی ورځ نه تر 2 کلنې پورې دي. کچی ته یو مور تر زرو ورځو اخر پورې، یعنی ماشوم لا 2 کلن شوی نه دی، او په بل ماشوم باندې دا امیندوار شي، طبعا د دې د خواړه هم تقسیم شو د مور. نو یو ماشوم ته لارښوونه پیږیږي چې او بل ماشوم چې شودو ته اړتیا لري چې 2 کاله مکمل د قرآن زمشان کې ول والداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 کاله مکمل باید شودي ورکړي. څوک شودي نه ورکړي دا د قرآن زمشان
آغه دغه هم د امریکای په ځان باندې. نو کله چې یو مور بل ماشوم په گیډ شي، اول مشکل دا پیدا کوي چې شودي کمیږي، دویم مشکل دا پیدا کوي چې شودې په مطلق قطع کوي. نو د لومړي ماشوم حق تلف کو اني وخت کې کله چې یو مور تر هغه وخت پورې ماشوم ته شودي ورکوي، د دې په بدن کې داخلي ذخایر چې د بل ماشوم مخکيني ماشوم لپاره مصرف کړی دي او هغه دنیا ته راوړی دي، هغه لا به تر پوره جوړ شوی نه دي. دا هدي اقل دوه کل ته ضرورت لري. نو د راتلونکي ماشوم راتلونکي هم ضعیف راځي، هغه هم کم وزنه او خارځوا کې دنیا ته راځي. نو زر زر د ماشومانو راوړل دا مخکيني ماشوم او رستنی ماشوم او خپل مور دریو ورته ستونزې پیدا کوي. بهترین لاره خدا ده چې مونږه دغه زر رضی زموږ ټول خلق علما کرام د کلی ملکان دغه خبره چا وخت اورئ چې یو ماشوم په زر رضی کې خطر تغذیه کوي، حتی اقل اتیا سانتی متره باید قد لوړ وي. دغه د زر رضی یو ټکی باید په کلی کې رواجي، دا د حیاتي سیستم کولی شي چې اندازې کړي. نو بل ماشوم لپاره چې مور پلار کله اراده نیسي، دا ماشوم به دوه کلن شوي دی که بل اولاد راځي دنیا ته، نو دا به هغې پر درې یا څلور کال وي. نو دواړه ماشومان به ښه وده وکړي، مور به ښه قوي شوي وي او ټولنې ته به یو قوي ماشوم وړاندې کړي.
ډاکټر صاحب، د زرمالوال صاحب او دغه راز اڅکزي صاحب او د زابلي صاحب د پښتنو یوه یوه برخه تقریبا سره شریکه وه. زرمالوال صاحب د پوډري شیدو پښتنه کړې وه چې دا څومره مؤثر دي، او اڅکزي صاحب ویلي وو چې په کندهار کې ورته وایي چې وچه ډوډۍ ورته میدا کوي، بیا ورته په اوبو لندا کوي ور کوي. او زابلي صاحب بیا پښتنه کړې وه چې د مور شیدو بدیل آیا په غذاو کې پیدا کولای شو کنه. تقریبا درې سره ورته پښتنه غواړم چې یو تبصره په وکړي چې د درې واړو پښتنه جواب سي مهرباني.
درې واړو خلاصه کوم، دا افسر رضی الله دې کې درې واړو پښتنه جواب کوم. زړه رضی کې لمړی کاردار چې په دې نه همیشته کې مور ته باید متنوع خواړه ورکي چې پاره کې غوخه حبوبات لکه نخود او لوبیا اوریجی او میوجات او سبزیجات موجودی. کم سود وقت لاسرسی نه لري یا روپی وته نه لري، اف سو کولی شي هتی اقل نخود خوالی کنه، شور نخود چې موږ وته یو یا عادی نخود یا نس یا عدس یا دال یا لوبیا داتی د اوریجو سره یو څه لګ گازر یا لګ کدوګت یو څه کی بس مور لپاره بس ته. اما کله چې ماشوم پیدا شي په لومړي ساعت کې د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې یوازینی او بهترین خواړه دي، او د شپږ میاشتو نه وروسته د مور شیدو تر څنګه باید کورني خواړه چې موږ وته تکمیلونکي د مور د شیدو یو هغه خواړه ورکړي. زه دغه خبره لږ وروسته تشریح کوم، خو د دې جوابونه ته راځم. هیڅ کلن هیڅ خواړه هیڅ شیدو هیڅ قسمه قیمتي کار نه پوهې شوی د مور د شیدو زیانی نیسي. ځکه لومړی د مور په شیدو کې د میکروب ضد مواد شته لکه واکسین غوندې. مور په شلو ډیر څه کولو کې میکروبونه سره مخ شوې ده، هغه مقابل کې معافیت جوړ کړی دی، انټي باډي جوړ کړی ده، د میکروب ضد شینه جوړ کړی مواد د شودو د لارې نه ماشوم ته ځي. او کله چې ماشوم د عین میکروب سره مخ کیږي، ماشوم بدن د هغه مقابله کوي او ماشوم نه ناروغه کیږي. نو د ماشوم معافیت د مور د شودو سره لوړیږي. په دې شودو کې هیڅ کلن دا شی نه پیدا کیږي. دویمه موضوع، د مور په شودو کې محبت او اونس یا انسانیت شتا، عاطفه شتا. اس کلر پودری شودو کی عاطفه او اونس نشتا. دریم موضوع دا ده چې پودری شودی چې کله خل جوړی تبن اوبو ته ګرمی او یو ظرف کې اچي، یا په اوبو کې میکروب انتقالیږي یا د ظرف د لارې یا د مور د لاس د لارې، او ماشوم معمولا په نفناف کې او سینه بغل په ناروغیو وخت کېږي. چې نفناف کې سینه بغل زمونږ په هیواد کې تر ټولو زیات ماشومانو د خوارځواکۍ د ناروغۍ په برخه کې یو لامل دی. نو د مور شیدې چې دي پاکې سوتره دي، تیار دي، ګرمولو ته اړتیا نه لري. ټول هغه مواد چې یو بدن او یو ماشوم ته اړتیا لري، لکه غوښه، لکه وریجي، لکه ګازره، لکه کدوګاټ او میوجات، دا ټول د مور په شیدو کې شته. هغه کې پروتین شته، کاربوهایدرات شته، ویټامین ای، ویټامین سي، ویټامین ای پوه شته. نو د مور شیدې دا ډېرې زیاتې ګټورې دي. بل موضوع چې په ځینې کلو اطرافو کې ماشوم ته پوچی کې شودې ورکوي یا ځینې بسکیټ ورکوي، دا د ماشومانو د خوارځواکۍ لامل دی. ماشوم ته باید
پشپګو میاشتو کې هیڅ یو ورن کړی شي تنا د مور شي دي خو خواړه مور ته ورکړي د شپږ میاشتو وروسته ماشوم ته باید هغه خواړه ورکړي چې هر میاشت په نیم کیلو وزن واخلي هر میاشت په حد اقل 2 سانتي یا 1 سانتي کم واخلي نو که چیرته یو ماشوم ته اوبلن شي ورکو لکه شوروا یا تنها چای دا کوم ماشوم ته وزن نشو ورکول نو ماشوم ته باید شپږ میاشتو وروسته د سیرني په سیر د سیرنی غوندی باید غلیز وي نه د چای غوندی اوبلن د سیرنی غوندی غلیز وي لکه اوریجی الوګان نخود گازر او غوښه سره یو ځای پاخه کی د ماشین یو باخ د سیرنی غوندی نرم کی په قاشوغه ماشین ته ورکی نو که چیرته یو نیم سلسیسی په اندازه ورکی د ماشین میدان 200 سیسی ده نو په لوس سیسی باندې د دې د جوس جوړولو د حلقولو لپاره پات ماشین به هر امش خو وزن اخلي مخکې اورو چې ویلې چې اکثره ماشومان اوله کې ښه صحت لري وروسته په خوارځواکۍ اخته کېږي کتابونه لیکي معمولا د شپږ میاشتو وروسته ماشومان ضعیفه کېږي علت یې دا دی چې هغې بدن درې نیم کیلو نه اوس اووه کیلو ته جګ شوی دی هغه باید ډېر خواړه واخلي کله چې هغې ته کور کې ورته تنها شوروا ورکول کېږي د وریجو اوبو د لوګانو اوبو د غوښې اوبو نو هغه به څنګه وزن واخلي یا چای ورکول کېږي دې ته باید غلیظ خواړه نیمه جامد خواړه لکه سیرني غوندې ورکول شي یو بل ورور چې پوښتنه وکړه وایي ځینې کلینیکونو ته چې ماشوم لاړ شي هلته ورته وایي چې نور خپلې شودې مه ورکوه او دغه ځینې د سوی تغذیې د تداوي خواړه ورکړه هیڅ کلن په ټول افغانستان کې لکه ډاکټر حامد چې مخکې یادونه وکړه خوشبختانه په ټول افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره فعالانه مرکزونه وجود لري چې 200 نور ورته زیات شو تر څو هیڅ ماشوم ترې پاتې نه شي هیڅوک ورته دا نه وایي چې مور شیدې مه ورکوه مور شیدې لومړی دي اما دغه د سوی تغذیې د تداوي مواد داسې مثال لري لکه موږ چې یو چاته مصنوعي خپه جوړو نو هېڅ کله مصنوعي خپه د اصلي خپې ځای نه نیسي نو دغه خواړه یا دغه غذایي دوا موږ دې ته غذایي دوا ویو چې کله سوی تغذیې ماشوم ته ورکول کېږي فقط هغه د مړینې نه ساتل کېږي هغه د شدید خوارځواکۍ نه رغېدو په لور ځي اما ماشوم ډېر نه قوي کوي هغه باید موږ حتما ماشوم ته ورکړو هېڅوک باید ترې ونه خوري ځینې کلیو اطرافو کې دي سړي خوري یا ځینې نور میندې یا خویندې چې خوري هغه د ماشوم حق دی ماشوم باید د خوارځواکۍ نه یو ځل جوړ شي د هغې چې قوت پیدا کېږي د مور شیدې هم فرودولی شي او وریجې غوښه چې ورکې هغې هضمېږي وریجې غوښه شودې دي چې ماشوم قوي کوي او هغه غذایي مواد ماشوم د مرګ نه ساتي باید ورکړی شي خو هېڅ کلن داسې نه چې د ټولو خوړو ځای نه شي نور خواړه باید پاکې ورته حتمي ورکړل شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب حامد خبرونې د پای شی بوته نږدې کې ګورورو دغه نړیوالې شمیرې یا ارقام خي چې تر 50 کلو ښکته ماشومانو کې د مړینې 50% لامل همدغه خوارځواکي ګڼل کېدلی شي په افغانستان کې تاسو په کابل کې لوی روغتونونه لرو په ولایتونو کې د خوارځواکو ماشومانو د مړینې وضعیت څه ډول دی یعنی شمیرې خو به د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې نه وي خدای مکړه
لوین سه محترم لکه څنګه چې تاسو ویل پنځه سره څه د سویتغزی د ماشومان په مړینه کې داخله نه یعنی توی نه دسی ماشومان د سویتغزی له امر عمل مړ شوی وي پنځه سره څه د یو په یو یو ډول باندې سویتغزی په کې داخله ده په دنیا کې دا یو توامد عامه خبره ده په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کچېری مړینه د 50% یا 50% کیو ریټ موږ ورته وایي چې په یابو فیصدی د 50% پورې وی نو دا د منلو وړ ده خو الحمدلله افغانستان کې لا تر اوسه هم د شنه دي سیسم مړینه د 50% زیات شوی وی یو څو مخکې موږ اقام تحلیل کړ نو تقریبا په شپږ 5000 ماشومان کې موږ تقریبا 0.5% مړینه لرله نو دا فکر خاص نه وتل نو دا ډیره زیات کم مړینه ده او دا د منلو وړ ده سویتغزی ماشومان ډیر نازک دي او ډیر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي مړینه دومره زیاته نه ده الحمدلله ځکه مراکز زیات دي او هغه لوډ سي په شپخانو هغه مراکم کوي اوس نوي یونیټونه په کابل ولایت کې ایجاد کړل سویتغزی تداوی لپاره او بل یو مهم کار چې موږ وکړو پرانسیانو شپخانه په کابل کې اوسره مې وته هم تمام نامه لاسلیک کړل کریٹیکل کې مریضان چې ډیر زیات وخیم وي او مرګ ته کاندید وي مړینې حتمی وي هغه هلته ولیږل شي او هلته فری تداوی ورته وشي. نو انشاءالله ولایتونه چې کوم راپورونه مونږ ترلاسه کوو مړینه الحمدلله دومره زیاته نه ده چې غزې له امله ځکه چې پروګرامونو توصیه پیدا کړې تداوی پروګرامونو او همدارنګه په نورو برخو کې په وقایوي تدابیرو هم تخلیص شوي دي. مشورین په کلینیکونو کې تخلیص شوی ده او نور هم په دې برخه کې کار روان ده چې الله هم مړینه راکمه شي.
او دغه د تغذیه کوم پروګرامونه چې دی ډاکټر صاحب محترم دا په وړیا ډول دي ځکه اکثره ماشومان چې خوارځواک کیږي لامل هم دغه به وزلې خو دلته کې د شپو ورځو کې څنګه به وزلې مور او پلار وکولې سی خپل ماشوم له خوارځواک وژغوري څو وړیا خدمات شته ورته په ولایتونو کې په کابل کې
اندین صاحب محترم یو خو وقایوي تدابیر وقایوي کې خو یوازې مو مشوره ورکوو سی او په وایي چې دا خواړه په کور کې وخورې او د نه استفاده وکړي ماشوم دا په دې ډول تغذیه کوي مور په دې ډول تغذیه کوي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب لودین وایي. یو د تداوی پروګرامونه دي تداوی پروګرامونه او وقایوي پروګرامونه په مکمل ډول وړیا دي ان ایس ډول باندې مصارف نه لري او په دې ډول په دې برخه کې څو پروګرامونه دي ټول په وړیا ډول ارزه کوي. تداوی پروګرامونه لکه مخکې سیمه ده په دې بستر پروګرامونه دي چې خارجي بستر پروګرامونه دي د کیسې کوم د تداوی مواد ته ځکه دا ټول وړیا دي په دې برخه کې کوم ستونزه نه ستاندو رنګ کوڅو وو وړي چې په دې برخه کې ځان پوي کیسې ماشوم څنګه د سړي ته ځکه دون وژغوري په دې برخه کې مشورې دي او د سرکار کول دا هم وړیا دي په کلینیکونو کې تر سره کیږي او هوادوال چې وو وړي کلینیک ته مراجعه وکړي خصوصا ماین دي ځکه چې موږ تغذی مشاورین چې دي دا زنانه دي نو دې ته مشوره ورکړي او ماشومان واکسین زرانه وسره په دې کې وي او دې کلینیک ته راوړي نو دې هغه محرمیت هم تضمین وي او هیڅ مشکل نشته په وړیا توګه راخټول خدمات عرضه کیږي.
بله او یو څو وخت مخکې دا سی راپورونه خبره شول چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې یاد ماشومان د صحت پر روغتون کې بسترونه نشته ناروغان دومره دي چې حتی په هغه باندې مثلا پزماکه باندې اچول کیږي د کټ په جای باندې یعنی بیخي بوج زیات او پرختونونو دا محل داستون زل دي نو یو بسترونه سره څومره کم شول.
نو نو دین سم محترم موږ تاسو په یو د هوادوال چې کوم سی مرکز په عادتونه چې نو بیا چې ارسمره توه چې بل تم خدمات ته بل تم تحصیل لسی نو الحمدلله هوادوال یا کابل خاریان په دې پیسو دي چې نور ځایونو کې د خدمات ارزه کیږي نو خپل ماشومان نور مراکز ته هم وړي نو اکثریت ساته په روغتیا اندرا ګاندی شپخانه په دې مشهور دي چې د ماشومان او اړوند چې د تداوی خدمات کیږي او څنګه دې وړاندې مو ده الحمدلله هم ولایتونو کې او د کابل ښار کې مختلف فنون سره تواصل هم دونه وکړي چې تاسو هلي ته د ویلو لپاره د دې چې د ما دي نظر ونی سي لوډ واکن په اندرا ګاندی شپخانه یو څوک مخ کې زیات وو ماشومان دې تر ټولو خلانو له واستو سویان ته وستو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب حمید تاسو نه ډیره ډیره مننه کوو سلامات اوسئ که تاسو کولای سئ چې اولار سي د خبرونه لګي شبي پاتې د بل ډاکټر صاحب لودین سره په خبرو تیر کو یو څه سپارښتنه به وورو تاسو د کور ودان وچې خبرونه کې مرا سره ګډون وک ډاکټر صاحب لودین تاسو تر ازو بیرته هغه اوریدونکو چې زموږ استاد وغا غوري او نيستي حمزه پلي دي د سرخان کې هم مثلا کافي خواړه نشته متاسفانه نن سبا د افغانستان وضعیت همداسې دی مخته د افغانستان د ګډ ګډ همداسې پیغامونه او زنګون راځي چې خلک د خوړو لپاره څه نه لري هغه ارزان او کمبای خواړه چې پیدا کیږي او لمخې مثلا ماشوم یا مور له خوارځواکۍ ژغورل کیږي هغه څه دي همدغه کسانو ته تاسو څه سپارښتنه لري؟
مننه زما ته په سپارښتنه دا چې په وطن کې الحمدلله شوله ډیر ارزانه ده اوس 2300 روپۍ باندې یو من یو کیلو خرڅیږي او خپل وطن کې کیږي دا شوله شي د دې تر څنګه مې ډیر ارزانه دي یا نخود او دال کولی شي د شوله سره مې یا نخود واچي هغه سره لکه شلغم اتمه برخه او یا د یو کدو شپارسمه یا شلمه برخه دا که په خوړو کې واچې د یوې ورځې یو ماشوم لپاره دا کفایت کوي او دا ماشوم ته هم وزن ورکوي هم ماشوم قد جګیږي ورسره او هم د ماشوم د کمخونۍ مخه نیسي ځکه په حبوباتو کې یا په نخودو او په مئی کې اوسپنه موجود ده د پروټینو تر څنګه نو هغه ماشومان د کمخونۍ نه هم ساتي دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ اکثره کورنۍ ماشومان پریښي دي خپل سر ته او داسې خاص توجه ورته نه کوي اوس یو میلمه ریشي سره د غریبۍ نه په هغې باندې 1000 افغانۍ مصرف کوي خو دغې ماشوم ته داسې نشي کولی چې کورنۍ ته ووایي چې هره ورځ ورته وریجي او نخود بل ورځ ورته الوګان او لوبیا پخکی یو ځل پکې ګازره واچوي بل ورځ پکې کدو واچوي نو دغه د یو ماشوم بل خاطر شپږ میاشتې نیولې تر 2 کلنۍ ماشوم پورې که همدا خواړه ورته د مستو خوړلو یوه کافي په اندازه 3 وخته ورکړي یعنی یوه کافه د سبایي له خوا نه کله چې مور شیدې ورکړي یو نیم 2 ساعته وروسته د مور د شیدو نه ماشوم بې اشتیا ورته راغلی وي بې کله چې د غرمې وخت شیدې ورکړي غینه یو 2 ساعته وروسته ابا یو کافه او یو کافه د مازیګر او ماښام ترمنځ ورکی حتمی نه ده چې په یو وخت کې وخوري کیدې شي دا یو کافه چې سار مور شیدې ورکړي 8 بجې نو په 10 بجې ورته شروع کړي تر 2 بجې پورې دغه د مستو خوړو په بیلابیل وختونو کې یو کافه په خلاص کړي بیا هم بل کافه مدارنګ نو په دې سره ماشومان کولی شي چې وزن او قد ولې هیڅ کله نه مه دې دا فکر نه کوي چې څه پر فوخ دی هغه نه ګټور دي ځینې مه دې فکر کوي د شپږ میاشتو وروسته ګرې سیریلاک ډیر ښه دی سیریلاک ډیر بد شه دی سیریلاک هغه غذایی مواد نشته کوم چې په الوګانو او په نخودو به کې شته دي همدارنګه سیریلاک کې او باچ ویل کېږي هغه د میکروب لامل کېږي او یا ځینې میندې خپلې شودي بسکې او پوزې شودي ورکوي نو د دې لپاره خو زما دغه سپارښتنه هم ده چې د شپږو میاشتو لپاره خالص شودي ورکړي حتی ځنه کلو کې بادیان ورکوي یا ځینې وختونو کې دا ګریپس واټر غني په نامه شربتونه دي چې دا هم ماشوم ته ډېر خطرناک دي دا ورکوي یا ځینې کې وته بارتنګ غوندې مواد یې هغه وته ورکوي د شپږ میاشتو پورې باید د خپلو شیدو نه بل هېڅ شی ورنه کړي د شپږ میاشتو وروسته خپلو شیدو ته تر 2 کاله پورې دامه ورکړي اما د خپلو شیدو تر څنګه لکه مخکې مې چې ویلې چې شولې وریجې ارزانه دي حبوبات ورکی گازره پکې واچي او د فیرنی بولی نرمی کی او 3 وخته حد اقل وته ورکی ورقه زری چې ورکی یو کافه د مستو خوړلو ورکی دا خواړه کولای شي چې ماشوم ته او مور دواړو ته ګټه ورسوي.
بله ډاکټر صاحب، موږ ستاسو په وطن کې نن سبا خصوصا د فصلونو وخت دی، مثلا سبزی او ترکاری ډیر پریمانه پیدا کیږي، حتی په وړیا ډول پیدا کیږي چې څو خپل چم گاون ته وزي ممکن داسې سابو پیدا کی چې وړیا وی لپټوي راوش کوي په سبو کې، په پالکو کې، په دې نورو مشهور سبو کې، مثلا په شفتالو کې، په دوه کې کوم هغه خواړه دي چې کولای سي مور او ماشوم ته ګټه ورسوي، خصوصا میندوارو میندو ته او دغه راسه خو ماشومان ته چې د شپږ میاشتو عمرونه پورته دي؟
ډېره خبره ده محترم، یو موضوع باید موږ یاد ونو دي چې د وړوکي لپاره او د بدن د غټوالي لپاره پرته د غوښې او د حبوبات نه بل هیڅ شی دومره ګټه نه شي رسولی، او د بدن د انرژي ورکول لپاره د ډوډۍ او لوګانو او وریجو نه بغیر بل هیڅ شی د دې اندازه نه شي ورکولی. خو په لږه اندازه باندې کیدای شي موږ اوس نن سبا فاصله لرو، فاصله کې هم بعضي مواد شته دي منځ کې چې هغه هم ویټامین سي لري، هم هغه ایو اندازه پروتین لري، هغه کې یو اندازه زنک او پوتاشیم هم شته. خو زما وړاندیز به دا وي چې دغه خواړه چې په کلو اطراف کې پیدا کیږي دا یو برخه دي، دا کې اوس 3 برخه دي چې ډوډۍ دي، یو کاپ چې موږ یو کاسه چې ماشوم ته بدو دا 3 برخه کې یو برخه دي. اما تاسو چې اوس یادونه وکړه چې په کلو اطراف کې پالک دي، فاصله ده، بینګلی دی، کدو دی، شلغم دی، یا نور سبزیجات دی چې یو برخه دی داکی، یو برخه هغه دی هغه خوړ کی لکه کچا سره د غوښه وسی غوښه دی وسی وته، او کني لوبیا نخود او یا حبوبات چې تبن نن سبا نسکا او دا دال
دا ډیر خلکو خوخیږي خوشبختانه ز دالو ته او نه خود ته هغه خواړه ویمه چې د شپږمشتنین نیولې په یو سر شپېته کلنۍ پورې تر ټولو بهترین خواړه دي. هر ورځ باید ماشوم او غټي وخوري، نه شکر والا ته نقص رسي او نه د فشار والا ته. درېیمه برخه د خوړو باید زمونږه یا ډوډۍ وي یا باید وریجې وي یا باید الوګان وي، یو د دې نه دي وي. نو کله چې زمونږ کاسه په درې برخو تقسیم کړه نو دغه شینه اړین دي. که دا څوک خپل ماشوم ته ورنه کړي یا وزن نه اخلي یا قد نه اخلي.
بله ډاکټر صاحب، ما غواړم او مهرباني دما ورکه او لګې شیبه لري مهرباني.
بالکل. نو کله چې زمونږ یو ټولو غټ ستول د چراغ دار چې ماشومان ته خل اکثرا نه خود نه ورکي، ماشومان ته خل غوخه نه ورکي، ماشومان ته خل لوبیا نه ورکي. د ستاسو دې بهترین چینل لا چې دې زیات خلکو ته ستاسو لخوانه ما دا غرسيږي هغه دا دې کچی ته سوب وسه د غوخه لری شپږ مشتې لسته غوخه ورکي. ځنه خلوي چې یو کال پوری غوخه نشي خوړه، بالکل خوړی شي ماشین یو باسي دسې نرمه کوي چې لاس ته هېڅ شیرې نه شي، ماشوم هم هډوکې قوي کېږي هم کم خوري نه ساتل کېږي. خو که غوښه نه لري حتما ورته دال نخود نسک او عدس ورکړی شي.
بله کور مو ودا
اندازې ده یو نفس دی مونږ ته فتوا وي او فتوا هغه کې شپږ ټکي راغلي اس نه فریکونسي چې دفعات درې ځلې باید حتما شپږ مشتنی او تمشنی ته خوړه ورکړي. این اماونت یا مقدار ده حد اقل مستو خورولو کاسه باید په یو وخت کې په خلاص کې موږ دا اوسط 200 سیسی اندازه ویو په یو وخت یو دوه قشق باندې گزاره نکېږي. ټیک یا غیته ټیکسچر یا غلظت یو اکثر خلک وبلان ورته نه وبلان مو ورکوي د څه ورکه لکه چیرنی او حلوا په سیر باید نیمه جامد وي. سنورن چې ویرایتي یا تنوعي غذایی ده باید یو ډول نه حد اقل سنور ډول باید په یو وخت اورو کې وي. او بل برخه چې دا غا اکټیو فیډینګ د ماشوم په زور او ډوډۍ مو ورکوي، ماشوم سره مینه وکړي، ماشوم سره لوبي وکړي او دا خواړه ورکړي. او اخیری برخه هایجین دی اچ فتوا نو اچ هایجین یا حفظ صحه مو خواړه ورکړي کپلاري ورکړي لاسونه باید صابون وینځي وي، د ماشوم لاسونه پاک وي او ظرف باید پاک وي. نو په دې سره موږ کولای شو چې ماشوم چې دوه کاله کېږي د هغې قد په 80 سانتي مترونه لوړ وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظر مو را سره شریک کړ.
Shine.